السلام علیکم، زه امید زهیر ملمو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي. لومړی لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې ښځې د ښځو تر څنګ ودرېږي. اوچا پرون جمعه په یوه مفصله اعلامیه کې یو وار بیا پر طالبانو انتقاد وکړ چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی. د اعلامیې په دوام راغلی چې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له 15% تر 30% پورې کاري قوه جوړوي چې په ټوله کې د بشري فعالیتونو 80% برخه پر مخ بیایي. د اوچا په خبره حدسې روانې دي چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز پای ته ورسوي. طالبانو دوی میاشتې مخکې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې وایي پرون یې په پکتیا ولایت کې د رسنیو پر سنځلو ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د دې کمیټې د ټویټ له مخې په دې غونډه کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د رسنیو او حکومت د یوې ګډې تنظیمونکې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی. د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ اداره وایي دا ګډه کمیټه به د هغو چیلنجونو پر وړاندې مقابله وکړي چې محلي رسنۍ ورسره مخامخې دي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دې هېواد کې ګڼې رسنۍ له محدودیتونو سره مخامخې شوې دي. په تازه مورد کې د هلمند ولایت ژورنالستان د تصویري او ویډیویي راپورونو جوړولو منع شوې دي. د لندن خاروال صادق خان په دې ښار کې د افغان او اوکراینی پناه غوښتونکو لپاره د استوګنې د 600 کورونو د جوړولو خبر ورکوي. راپورونه وایي دا پروګرام به د 2024 کال د مارچ تر 1 دوام وکړي. صادق خان پرون جمعه وویل د پناه غوښتونکو د کورونو پروګرام د افغان او اوکراینیانو لپاره چې د بحرانونو له امله له خپلو هیوادونو وتلي او اوس په لندن کې اوسي چمتو کیږي. د لندن خاروال ټینګار وکړ چې زیات پناه غوښتونکي په داسې موقتو کورونو کې اوسي چې د استفادې وړ نه دي. د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې 3 اونۍ مخکې راپور ورکړی چې دا مهال په برېټانیا کې شاوخوا 9000 افغانان له خپل هېواد تر لیږدولو 4 میاشتې وروسته هم په لنډمهاله کورونو کې شپې او ورځې سبا کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت پوهنتون کې د افغان انځورګرانو او لیکوالانو یو نندارتون پرانیستل شوی دی. په دې نندارتون کې د 500 افغانانو آثار چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته خل شوي یا لیکل شوي دي نندارې ته ایښودل شوي دي. په دې آثارو کې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته د خلکو بېوزلي په ځانګړي ډول بیکاري راتلونکي ته هیله نه لرل او ویره انځور شوي. دا نندارتون به د مارچ تر 1 پرانیسته وي. سپینا ماډی وایي روسیه پر دې غور کوي چې ایران ته د پوځي همکاري د پراختیا په لړ کې جنگي جټ الوتکې ولیږي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي چې تهران مسکو ته په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ورکړي چې په اوکراین د یرغل پر مهال وکاروي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا وایي جانکر به پرون خبریالانو ته وویل دوی په باور روسیه خایل ایران سره به بیساره پوځي همکاري وکړي چې په هغه کې به میزایل، برېښنایی او د هوا مدافع سیستمونه شامل وي. جانکر به دا هم وویل مسکو خایل تهران ته جنگي جټ الوتکې هم ورکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې پر ځینو شرکتونو، بانکونو، تولیدونکو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړي دي. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي چې د شرکتونو او اشخاصو له روسیې سره مرسته کړې وه چې د روان کال په لومړیو کې لګول شوي بندیزونو په بچ کېدو په بچ پاتې کېدو کې مرسته کړې وه. دا څوم وار دی چې په روسیې او اوکراین د غیر موجه یرغل له امله دا ډول بندیزونه لګول کیږي. د روسیې د وسپنې او قانون سکتور هم د امریکا د خزانې وزارت په بندیزونو کې په نښه شوی دی. دا تر ټولو د پام وړ بندیزونه ګڼل شوي دي. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو خبرونو ته جلا شوی. خلمړی څورا پورونه تمه کیږي چې د افغانستان سفارت سبال افغان ډیپلوماټانو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. ایران له دې مخکې ویلي چې دا اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقامات شورا بیا د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې ویلي چې د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل د ډیپلوماټیک عرف خلاف عمل دی.
د ایران پلازمینه تهران کې د طالبانو استازو ته د افغانستان د سفارت د تسلیمي د راپورونو تر خپرېدو وروسته تم کېږي افغان ډیپلوماټان سبا یکشنبه له دغه سفارت ووځي. په تهران کې یو افغان ډیپلوماټ حامد راهوګزر ازادي راډیو ته وویل ایران له دې غوښتنه کړې چې سفارت دی طالبانو ته وسپاري.
تکل سوي چې موږ د یکشنبه په ورځ د سفارت دروازه وتړو کلیه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارو. د سفارت د موټرو او نور سامانونو ویډیو ثبت سوي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته مسپارلې.
شغلی راه گذر زیاته کړه د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل به د افغانانو ستونزې نور هم زیاتې کړي. په ځنګړي ډول د تیر جمهوریت نظام د هغو پوځیانو چې په ایران کې ژوند کوي د دغه ډیپلوماټ په وینا په ایران کې د ډیره محصلانو او زده کوونکو په ځانګړې توګه نجونو ستونزې به نورې هم زیاتې سي، چې د 2021 د کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ایران ته تللې دي. هغه زیاته کړه چې په تهران کې افغان ډیپلوماتان طالبانو ته د دغه سفارت د ورسپارلو مخالف وو او د ده په وینا دوی د دې پرېکړې په وړاندې مقاومت وکړ. طالبانو لا ندی ویلی چې څوک یې د سفارت د سرپرست او یا هم د خپل حکومت د استازو په توګه دغه سفارت ته لیږلی دي. له دې سره جوخت افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا چې د طالبانو مخالفه ډله ده، د ایران دا اقدام د ډیپلوماتیک عرف خلاف عمل بللی دی. دغه شورا په ویلامه کې له ایران غوښتنه کړې چې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه پر خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي. د دې ترڅنګ ځینو رسنیو په ترکیه کې د طالبانو استازو ته د افغانستان د سفارت د ورسپارلو په اړه د مذاکرو د پایل خبر ورکړی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت له وړاندې د دوی په کنټرول کې دی.
په ترکیه کې د افغانستان سفارت له اسلامي امارت سره دی. رامین صاحب هلته پخوانی سفیر و چې د امارت سفیر هم دی او خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. یوازې د استنبول په قونسلګری کې یو څه سوی تفاهم راغلی و چې انشاءالله هغه هم حلیږي.
شغلی مجاهد دا وضاحت ورنکړ چې د استنبول د قونسلګری په تړاو څه ډول سوی تفاهم راغلی وو. په انقره او تهران کې د افغانستان د سفارتونو په باب بحثونه داسې وخت او د سوی چې ایران او ترکیه ویلي له طالبانو سره د دوی تعامل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو نیم کال تیر سوی، خو هیڅ سواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو په ځینو هیوادونو له دې جملې پاکستان، چین او روسیه کې د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو استازي حضور لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي له طالب چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار کولو ته اجازه ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي اړمنو ښځینه افغانانو ته د بشري مرستو رسول یوازې د ښځینه کارکوونکو په مرسته ممکن دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د دوی د بشري فعالیتونو د نظم د دوام لپاره دا مهمه ده چې ښځینه کارکوونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د کار کولو اجازه ولري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د رسنیو د برخې و مسؤل پیټر کیسلر ازادي راډیو ته وویل:
We are also advocating strong
مش پټینګ له چارواکو د وی استثناء غوښتنه کوو. زموږ د همکارو غیر دولتي مؤسسو د ښځینه کارکونکو په مرسته به زموږ ټول بشري فعالیتونه بیا پیل شي. په افغانستان کې اړو مېرمنو ته د بشري مرستو رسولو کې د ښځینه کارکونکو رول مهم دی. نړیواله ټولنه نس کولای له افغانانو مخ واړوي.
د طالبان اقتصاد وزارت د دسمبر میاشتې پر 24مه په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو کار منع اعلان کړی چې په ځواب کې ځینو مؤسسو خپل ټول یا هم یو برخه فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په ډیرو برخو کې اړو کسانو په ځانګړي ډول میرمنو ته د بشري مرستو رسولو بهیر ټکنی سوی دی. تیره میاشت په بشري مرستو او استراري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارچن ګریفټس او تر هغه مخکې د سرمنشي بل مرستیالې امینی محمد افغانستان ته سفر وکړ چې پر دې او نور مسایلو د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي. خو داسې ښکاري چې د دوی بحثونو کومه نتیجه ورنکړه، ځکه ښځې او نجونې لا هم نسي کولای چې په غیر دولتي مؤسسو کې خپل کار ته دوام ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د رسنیو د برخې مسؤل پیټر کیسلر وایي افغانان د لوږې ترڅنګ د خوړو ځواکۍ او سرپناه په برخو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
Afghans right now face a severe
دا مهال افغانان د خړو د کموالی خورځواکي او سرپناه له سخت بحران سره مخامخ دي. دا مهمه ده چې دوی د خپل کورنۍ او اړتیاو پوره کولو لپاره مرسته ترلاسه کړي. په ځانګړي ډول له هغو میرمنو سره مرسته وسی چې په افغانستان کې د نفقې برابرونکو 10% جوړوي او ماشومان شونځي ته د تلو فرصت ولري. په ځانګړي ډول اوس چنجونی لښ پژم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري.
شغلی کسلر ویل چې دوی په افغانستان کې اړو کورنیو ته د خوراکي مرستو در رسولو ترڅنګ نقد پیسې ورکوي او د اړتیا په وخت کې د دوی لپاره سرپناه جوړوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ماموریت مرستیالې رافایل یودی چې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، په اوکراین کې د روسیې د جګړې کال پوره سو. دغه جګړه نه یوازې په اوکراین بلکې د نړۍ په زیاتو برخو کې سولې ته خطر پېښوي. د هغې د ټویټ له مخې په افغانستان کې خلک د جګړې له ترخو خبر دي. ځینو کتونکو انتقاد کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام کم شوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په بلغاریا کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د اسادو د لیږد پروسه په بشپړېدو ده چې تېرونۍ هلته په یوه لارۍ کې مړه وموندل شول. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د 13 مړو له ډلې د 12 هویت تثبیت شوی او د بل جسد د پیژندنې په اړه څېړنې روانې دي.
په بلغاریا کې د افغانستان سفیر وایي افغانستان ته د وفات شوو افغانانو د مړو لیږدولو پروسه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. ډاکټر فاضل سیفی پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د وفات شوو افغانانو کورنۍ کولی شي د دوی د هویت د تثبیت لپاره کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ته ورشي.
تمام پروسه تقریبا در حال تکمیل است.
ټول پروسه په بشپړېدو ده. یوازې د هویت تثبیت پاتې دي. موږ اسناد کابل ته لیږلي. محترم کورنۍ کولای شي د بهرنیو چارو وزارت د کنسولګری برخې ته ورسي. د اکسونو په مرسته خپل عزیزان وپیژني. چې لیست بیرته ژر مشتراسي او موږ د بلغاریا حکومت ته وسپارو. څو د محکمې کارونه په چټکۍ ترسره شي.
د سلواغي عدالوي پر 28مه په بلغاریا کې یو لارې ومندل شو چې د دغو افغانانو مړي پکې پیدا شول. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې لارې کې سلوخت پنا غفتون کې روان و چې اتلسوی د اکسیجن د کموالي له کبله سا ورکړی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو اعلامیه کې ویلي تر اوسه د 12 کسانو هویت تثبیت شوی او د پاتې بلکس د هویت د تثبیت په باب څېړنې روانې دي. په بلغاریا کې د افغانستان سفیر وایي دوی په دې اړه چې اجساد په خډول کابل ته ولېږدول شي هر ډول پلانونه سنجولي او هر څه په وړیا ډول ترسره کیږي چې یو برخه یې د بلغاریا حکومت ورکوي. پر دې پیښه د اتو ورځو تیرو وروسته هم د مړو د هویت تثبیت نه دی بشپړ شوی او معلومه نه ده چې ولې په دې برخه کې اقدامات دومره ټکنی وو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ګڼو ځوانانو اروپایي هیوادونو ته د تاک په هیله پر خطرناکو لارو سفر ته ملا تړلې ده.
روسي څور ازي کې د ورخ دروازې تړل کې دو او بیا تپرانستل کې دو او سیو زل بیا په مشهود ډول د پرانستل کې دو خبرونه ورکول شوې. د دروازه د دلوې په 19مه طالبان و تړل او ویل چې پاکستان په دې برخه کې خپل جمله نه دی پوره کړی خو وضاحت ورنه کړ چې کوم مشمنې. روس بیا د پاکستان یو هیات کابل ته راغی او په لهغه روس بیا د 5 شنبه پورس په پاکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو په کنټرول کې دی ویل چې دا دروازه پرانستل شوې ده خو اوس بیا هم د دې دروازې د بندیدو یعنی په مشروط ډول د پرانستل کېدو خبرونه خپرېږي. د باور د غورځنګ مشر نجیب آزاد سره زموږ همکار مرکه کړې او په پیل کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې ولې په روسیو کې په تورخم کې د لانجو خبرونه ورکول کېږي.
احمد رشید په خپل کتاب پټ رازونه کې لیکي چې په 1999 کې کله چې د پاکستان پوز غشتل د بینظیر کابینه ما تکړی نو د په سیاچن کې د هندوانو سره یا د هندستاني پوز سره جګړه کوي او جالي جګړه کوي تر څو نړیواله توجه جلب کړي او داخلي سیاست هم مهار کړي. همدا کار د 1999 کې د نواز شریف د حکومت تر مهال هم وکړي او د خاتون ټول راوتلې دي د خاتو کتابت سره کوي پاکستانی جنرالانو. همدا کیسه په تورخم کې هم روانه ده. د غوړی افغانستان د ترهګلو په ځاله نړۍ ته معرفي کړي او د افغانستان د خاورې ځانته غواښ وشي. دا کار زړډړایم چې طالبان په خوښه کیږي ځکه طالبانو د پاکستاني ډرون حمله همدارنګه په خوش کې د غټو بریدونو په وړاندې هیڅ عکس العمل ونه شو دی. دا د لاندې صفوف طالبان هم د تورخم یا په مثلا په بولدا کې هغه د یو تصامیم دي چې په دې باندې برید کیږي بیا د هم عکس العمل شي. نو دا د تورخم مسله مطلقاً د پاکستان مهار او مدیریت سوی مسله ده او د طالبانو د رهبرۍ په خوښه یا حداقل هغه په جریان
د طالبان او پاکستان اړیکې ستاسو په نظر لکومو لوړو ژورو سره نن سبا مخامخ دي؟
زه فکر نکوم چې طالبانو د پاکستان اړیکې ډېر خرابې وي، هغه ځکه چې د طالبانو مشرتابه اوس هم په پاکستان کې دي. طالبانو مشرتابه کورونه او کاروبارونه په پاکستان کې دي، او د طالبانو پرون پټنځای او پناه ځای هم پاکستان و. او سبا کې داسې یو برخلیک سره مخ کیږي چې د نظام نسکوریږي، یا هر نوم چې ورکو نظام او رژیم او هر څه چې دی ورته وایي هغه نسکوریږي، دی به بیا چیرته ځي؟ همدغه پاکستان ته به ځي. او ممکن ډېر زیات اسناد هم د پاکستاني جنرالانو سره وي چې هغه د وخت نا وخت بلیک میل کی، نو د دې نشي کولای شي د پاکستان په وړاندې مخالفت وشي. زه فکر کوم چې د په بشپړ توګه د غوپ کنټرول کې دي، د پاکستان په کنټرول کې، او پاکستان غواړي چې د افغانستان قضیه ته نړیوال په ځانګړي توګه متحده ایالاتونو دخیل کړي، خو د پاکستان له ادرسه تر څو لکه تیر څلوېښت کلونو کې چې دی په میلیاردونو ډالر اقتصادي امتیازات ترلاسه کړل، پوځي امتیازات ترلاسه کړل، سیاسي امتیازات ترلاسه کړل، د هغه څه د ترلاسه کولو لپاره یو ځل دی بیا هڅه کوي چې دغسې وشي چې ګواکې طالبان له کنټروله وتلي خلک دي او چې پاکستان نشي کنټرولولی. دا په دې معنی چې بیا نړۍ ته هم ګواښ دی، نو نړۍ باید دخالت وکړي او د پاکستان له ادرسې باید وکړي.
له پاکستان سره څه ډول اړیکې او تعامل تاسو غوره ګڼئ؟
کله چې د پاکستان سره د تعامل بحث راځي، نو تعاملات هیوادونه د هیوادونو سره لري، دولتونه د دولتونو سره لري، ډلې د دولت سره نشي لرلی. په اوسني وضعیت کې افغانستان دولت نه دی، او دا زه نه وایم، دا ټول نړۍ وایي. یعنی هغه ډله چې د دولت ادعا کوي او په ټوله نړۍ کې یو واحد هیواد هم په رسمي ډول ونه پیژني، نو هلته دولت وجود نه لري. خو که چیرې یو دولت وي، د پاکستان سره تعاملات د نړیوالو اصولو ډیپلوماتیکو عرفونو له مخې کیږي، او هغه ته چې هغه دو جانبه ګټو همدارنګه دو طرفه احترام خبره راځي او بالمثل کړنو بحث راځي، نو هغه مهال کولی شو موږ یو داسې تعامل د پاکستان سره ولرو چې هغه بالمثل کړنې وي د نړیوالو اصولو عرفونو په رڼا کې، او د یو مستقل هیواد یا دولت په توګه باندې. نو ا تعاملات له بده مرغه وسیع څرک هم نه لګیږي، ځکه چې افغانستان اصلا دولت نه لري.
نجیب آزادو چې په تورخب کې د ورسوی راپورته شوی جنجال لپاره تحلیل کاو. او سم د ازادي رادیو دوا خبرونه چې وایي د خزل لپاره ځنګړ شو، او بل هم د افغان جنو لپاره هغه چې خونځې ته نږدې درسي ساعت واوري.
افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دی نه شروع کیږي، انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچو، ما ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رنا ده په خبره لزده کړو څخه لري پاتې کېدل او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا یوازې رنا نه ده چې د هر یو ورځې په تیرېدلو سره د لوړو زده کړو هیلې مړاوي کیږي. د دې په چیر په زورګونو نجونې د ښوونځي او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په تمه شېبې شماري، او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د واکمنۍ په پایل کې لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې په ټولو نا دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم د ښځینهو پر مخ بندې کړې. پوهنتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې په اکثره پوهنځیو کې د نجونو ازموینې وي. له زده کړې څخه د زده کوونکو او محصلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي. محصله رڼا چې خپل د پوهنتون او ولایت نوم نه مشخصوي، وایي چې ورځ تر بلې روحي حالات په کور کې د ناستې او له زده کړو څخه د لرې پاتې کېدلو له وجې خرابېږي.
تومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوی جنوي دوی مورال دومره ضعیف ک چې دې ته دوی ارشولې چې بل اخر دوی خودکشي وکړي. مګم ځین انجن تر اوسه هم افغانستان کې په دې هله شخصا زغپل او د پانتون محصله يم، ورستر بلې زیو یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر سو پورې دې په هله باندې چې ورنوس به زما د پانتون دروازه به خلاص شي، زبه وشم کولای پانتون تلار شم، زبه درس ویلی شم، زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي، هله لرم اګم زین وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو زین خبرو ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچو ما ځان ته اور واچو نړۍ ته اور واچو اخر دومره انسان مجبور کیږي دومره انتظار ورسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نور انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې په دې هله اوسي چې یو ځل به یو امر سانه برازي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي زموږ هیله به بیرته هماغه تازه شي مونږ دومره په درسونو کې غدار شوي وو چې مونږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان دپاره ټاکلی و یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي دپاره درلوده مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي د یو څه لپاره ته یو بشري حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي دا هیڅ انصاف نه دی هر جلی ته ته چې وګورې دا هیڅ منطقي نه مني
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېده نوموړې وایي چې په دې دومره بعد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نره په دې خوا چې پانتونونه مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلې کړي دي نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلې کړي دي او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي کله چې بهر وځو کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیله کوونکی دی او ناامیده کیږي نو اکثرا فامیلونو فعلا په دوو وضعیتو کې دي یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغان ښځې په فایده ووسي او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن خپله خاوره خوشی کړي او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کړي او له وطن څخه کډوال شي
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی و وایي د ده په نظر له نارینهو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل
ښځې د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله البته د نارینه او د ښځینه او هغه لومړنۍ تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي د دې لپاره خو ډیر ډیر مثالونه موږ لرو اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو هغه دا دی چې یو مور په کور کې حتی که په کور کې اوسیږي نو د دې رول او دې وظیفه او دې مسؤلیت څه شی ده تاسو وګورئ یو مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپلې کورنۍ لپاره که چېرته یو مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دی که څه شی دي دا څه ګټه او څه تاوان لري او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایلو باندې که یو مور یو ښځه پوه نه شي نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي هغه به ضایع کیږي هغه به صحیح نه مدیریت کیږي ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده تاسو وګورئ اوس اصل د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتس اپ ده، فیسبوک ده، انستاګرام ده، او نور دی او نور دی او نور دی. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتی دغه مخنیوي وکي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخی دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ سي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوذ د افغانستان نشو فلجولای.
د پهنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنی حالت چې ښځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر ځورېږي چې ډیر پوهیږي. کومه کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړي دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پهنتون استاد ضیاءالحق شمس وایي
هغه کسان چې ډیر پوهیږي په مسله باندې سر خلاصي، هغوی ډیر ضروریږي. دقیقا یو ډول کړاو او رنځ شته دی چې هغه د انسان د آگاهۍ په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی، هماغومره ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دې ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپېریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیخه کې موجود وي بل ډول، اما غواړي بل ډول پوهیږي په بل رقم. هغه څه باندې چې پوهیږي او غواړي هغه نشي درلودلی، د هغې په ضد باندې واقع وي. دا طبعا کړاو بیخي ډېره وي او ژوند له رنځه ډکوي. که زده کړې ونه سي، زده کړو سیستم جوړ نه سي، طبیعتا خو بېسوادي لوړیږي. د بېسوادۍ سره برابر هماغه ټول افتونه چې د بېسوادۍ نه منځ ته راځي، هغه په ټولنه کې دوام کوي، او په فردي لحاظ هم د کورنیو غړي څوک چې په زده کړه بلد وو، علاقه یې درلوده، هغوی بیرته پاتې کیږي، نرمه کیږي، رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي، عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي، او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، حق دی. د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې مېرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
زکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي. چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي، بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوه انعطاف پذیري امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یوې نظام اساس دي، د یو دولت اساس دي، یو ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي، هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډیرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي، یو انسان په مختلفو اړخونو کې، که سیاسي، که حقوقي، که اقتصادي، یا هم ټولنیزي، په دا ټولو اړخونو کې، په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یو شته حاکمه نظام په مقابل کې ده. که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي، هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عمل کیږي. دا نن سبا ثابته ده، بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه محرومیت موضوع واقعا خوشینونکې ده. نه یوازې دا چې خزینه و لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډیر جدي پاملرنه وشي، کنه نو شته نظام خاص هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړي شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپیژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي، او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې مانا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی، او په زغرد یې ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دین زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه او دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. نو هرره رضی الله تعالی په باره کې راځي چې ورس هغه راغې بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغ اعلان وکړي چې نبی علیه السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چلته موږ وکتل چې خلک ناس دي او بلته خوله کوي، معلمین دي او شاگردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته بجواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وی تاسو ته علم پرې خېده د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو موږ وایو چې موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړی یو.
شمه کټ اوازې چې پر رواني برخه کې د ماستری ترکچی زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړي. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمه سره مې مرکه کړې، نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پیژئ چې عالم ویلی وو چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې دغه پلار به درس ویلی خو ولې لونو به یې اولادونو به درس نه ویلی. خو کچیر یو مور باسواده سي په هیڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې به سرنوشته یا به سواده پرېږدي. رواني له 1000 کمونږ وسیړو هغه ښځو چې درس ویلی دا هغه پر ځان خودکفا دی، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنی ډېر زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی حالاته د دسی چالو پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالات چې د فتن دوی په کور کې نه ولسولې د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي.
دغه شرایط کې زمون پټوله لکه د یو چالو پاره دغه د 12 سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، لټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدای چې یو دمي داسې پریکړه کیږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت له هغه وړتیاوې چې لري له هغوی نه کار واخلي څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د دوو میاشتو څخه زیات وخت کیږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډیر زیان رسولی سي؟
اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپل ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په دولسم صنف کې وو د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو موږ هیڅ موخه نه لرو موږ نه پوهیږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو موخه چې لرلې چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسیدلی وو. خو کله چې دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله. بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه دا دې ونه کړه د کور کارونه دې زده نه کړه تا درس وویلې خو څه وشو اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله دا وخت چې تیریږي پوهنتون بند ښوونځی بند آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هېڅ صورت کې ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی او اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا دوه کاله د موږ د کورونا له خاطره ضایع شو دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو د موږ د نجونو. نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې د افغانستان په شرایطو کې فکر کوم اصلا نه ایجابوي چې دغه موږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو موږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله شمې جانې تاسو خپله ښوونځی لوستی بیا پوهنتون لوستی بیا کاري ساحې ته وتلی کار مو کوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و ځکه ښوونځي بند کړل پوهنتونونه یې بند کړل. تاسو خپله عیني شاهد یاستئ آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپېریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده خو افغاني ټولنه هم لرو، که وایي چې غیرتي ده خو غیرتي ټولنه هم لرو، که وایي اسلامي ده خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپېریال چې سم نه دی زه په دې واقعا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنی سم نه دی. یعنې زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول بې غیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپېریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له هغه چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بد خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهېږي نه؟ نور څوک یې نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي؟ تاسو څه عادس وهئ څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهېږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجه ګو. آیا دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیایي چا ته یې بیایي؟ دا خو دوی متاجېږي. نو زه فکر کوم په دغه یو ویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهېږي خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي ځکه چې دوی پوهېږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنې یو سره یو شي یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخ تا ګوکړي بیا دا هغه ټوله نه ده چې څوک یې نشي ماتولای. نو زه فکر کوم دا بهرن فشار نه دی پر دوی.
اکثرا انجونې چې له موږ سره تماس نیسي دوی د څه زده کړې څخه لري پاتې دي په ژور خپګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خپګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورئ دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې او پانتون کې او یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید الله را ورته پیدا کړي او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي. خپلو زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي، ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. ناهیلیتوب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده، دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لوڼو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو مات ورته وکاري چې اوس بالاخره تر څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته یې ضرورت لري. ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه یې چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پانتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار په طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو خو بې درس او بې تعلیمه دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدی چې هغوی درس ووایي، پرېږدی چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه یې رسېدلي.
درمنه دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لښبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستیو حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دې په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره پیغام پرېږدي. د واټساپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم، اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 1600 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي آشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبه شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مبجو ل آزادۍ را.
اوس هم دا تم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګري زو راکړو ورکړو ته زمينه برابروي. نن به خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب بنن خون کوي موږ ته وایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته یې اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسي د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته وویل چې لدی عمل چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړې توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال د غلویا وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلات څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافيا نمرې غوړم مواصلاتي جغرافيا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافيا به هغه جغرافيا ته ویل کیږي چې د دوه نقاط ترمنځ وصلوالي څېړي. داسې یي څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې نه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړي. نو کدا چیر سړک پوغ سی یا هم ډیر سرمایګداري بروسی خو د وخت تیر دوه سره بیرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې بطلاکونو یو لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچ له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډیره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډیره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 70,000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8,000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 70,000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لوی وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
پریمیک دی چې والو زما زما وزري ما تړ
لري ماتړي شپو تا پات کې ګدرنا وزري ماتړي پریمیک دې چې والو زم زما وزري ماتړي شپو تا پات کې ګدرنا وزري ماتړي شپو تا پات کې ګدرنا وزري ماتړي زمو کی زگی دلیم زادا زان غک دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی کی دغس سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے ہر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بھی آواؤ بھی شبنمشی مشا آدم گخی نا ہوا دی بھی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شدا ہوا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے زاد زمانے جبل ساتلے پنجرا کیا شما یا مو بلد تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچو غود وقت نو پا درکیم اس میں دا ستار